فرمائی.
بلے سلطان سرور، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال پرون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درسیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا کوله. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږې کوي او په دې هیواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربتوب وکړي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ارک لاسلیک شول. دوی مریضی دی چې یو په کابل او بل په بلخ کې دا او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی دا چې ل یو نیم نتر څخه باندې 2 کلونو پورې به دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیلېږي.
غورا لیگ له اته تیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي. 15 بجې طوفان اری رود او د عباسی صفی تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غورا لیگ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو غورا لیگ په کابل کې پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت ته د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې له بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیه کې د روسیې سفارت ویل دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د ایتالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثر نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاوي شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرام وزن لري. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره د یوه لوی مرکز جوړېدو ته ډېرې ښځې خوشحاله دي.
اوس خوشحاله سم چې دغه نوی مارکیټ جوړېږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم ادارې په پل چرخي زندان کې د بندیانو لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی چې له مخې هر بندي چې بل بندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ور زده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي.
دغه ځینسې خوش سم له خیره به ژوندي پات سم دغه کس نه مخکې باندې سي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږدوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د هلمند ولایت لرغونتوب او د ولایت د نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقونو سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو اورېدلی شئ. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. اشرف غنی وویل کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغیزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد چې راپور لري
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمېرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبه په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل
Our total deaths are 1,446.
رسمي شمیرنې له مخې زموږ تلفات 1,446 او غیر رسمي شایي 1,900 وي. ولسمشر غني اندېښنه وښوده که چېرته د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ژمي کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا ویروس خپرېدل یوه ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه یې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس غواشته چې د ناروغي قوت په د ژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی ځکه چې موږ سشکل د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوی. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازاجی رډو ته وویل چې راتلونکي شمه د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک افته کیږي دې تر څنګ نور ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د موږ وګړي د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې کووېډ
19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي او ټول تلفات یې تقریبا 9,800 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. ازادي راډیو اورېده سهار اته بجې او لس دقیقې دي. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو موضوع خبره له هغو موضوعاتو و چې د امریکا د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې پرې ډېرې پوښتنې وشوې. دې استماعي غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وربلل شوی و. خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې حقونه یې خوندي کېدلی د وبخې د حقونو خوندیتوب یې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
آی وانټ ټو اشور یو دټ هیومن رائټس وومنز رائټس
موږ غواړو ډاډ ورکړو چې بشري حقونه د ښځو حقونه د اقلیتونو حقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې له لارې افغان ښځو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل واوسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلي وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او ټاله تاګه د جنو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان ښځو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو. ښځې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکله لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استازي مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ل شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني و پښتې چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استازي برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري. ښځې کولای سي وزارت وکړي، خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړه ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده، هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبري شاوخوا څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د دې خبرو د پرمختګونو په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. دواړو لورو ویلي چې په کړنلاره باندې کار کوي، خو تر اوسه پورې لا د خبرو لپاره کړنلاره نه ده نهایي شوې. د هغه موضوع ده چې نن د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې بیا هم څیړو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکی و نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې بهیر ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2020 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي، یا یې د 2000 کچه تر کموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چین هم طالبانو روغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویرې لري چې د یغور مسلمانانو سخت دریځه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلي چینایي پانګوال د کار ته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی، او ویل شوي چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچي پلاوي هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اوریم. په کندوز کې د ښځو د لاسي صنایعو او د نورو کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مرکز جوړیږي، او په ګټې اخیستو سره به لسګونو صنعتکارو او متشبثو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د چارواکو په خبره په دې مرکز کې د صنعتکارو ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره یو مرکز، چایخانه او همداشان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او تولیداتو لپاره لسګونه دوکانونه په پام کې نیول شوي. لکوندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
پنځه کلنې زینب کاکړ چې له څلور کالو راهیسې د لاسي صنایعو تولیداتو ته مخه کړې، وایي چې په خوا د لاسي صنایعو په خرڅولو کې ستونزې درلودې، خو اوس د دې مرکز جوړولو له کبله ورته هیلې پیدا شوې.
موږ خیاطي، خامکدوزي، مردوزي کوو. وخت هم دغه تولیدات هم درلودل، خو بازار نو جوړ په دیارتک. اوس خوشحاله سو چې دغه نوی مارکیټ جوړیږي او موږ د خپل تولیدات دلته وړاندې کوو.
په دغه ولایت کې د لیتاکا د دفتر مسؤول انجینیر عبدالبصیر وایي چې دغه مرکز ښځو ته د کارمندنې او د کاري ظرفیت لوړولو په خاطر جوړیږي.
زمون کلی او زمون اقتصاد په نوم دغه سوداګریز مرکز د سپینزر شرکت په څلور جریبه ځمکه کې جوړیږي. په دې مرکز کې زیات شمیر دوکانونه او ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي دي او په ګټې اخیستو سره به یې زیات شمیر ښځې او نارینه ورڅخه برخمن شي.
د لیتاکاو د سپینزر شرکت د تفاهمنامې له مخې د دغه سوداګریز مرکز مسؤلیت به 15 کاله وروسته د سپینزر شرکت ته سپارل کیږي. د دې ولایت د سپینزر د تصدۍ رئیس زبی الله زاهد په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل:
دلته یو پروسس سنتر ده د وریزو څخه جوړیږي، بسته بندی مرکز ده د وچو میوو لپاره، تالار لري ده د ارتقا د ظرفیت د ښځو لپاره سه لاستي صنایعو بخش کې کار کوي، قالین فروشیو لپاره دوکانونه دي، لاستي صنایعو لپاره دوکانونه لري، وچې میوې لپاره دوکانونه لري.
د کندوز د ښځو چارو ریاست رئیس نصیبه هولکر وایي چې د دې سوداګریز مرکز په جوړولو سره به د صنعتکارو ښځو ستونزې هوارې شي او دغه شان لسګونه تنو ښځو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ایجاد همچو یک مرکز فروشا در ولایت کندوز
د دې مرکز جوړول یوه لویه لاسته‌راوړنه ده چې لامل به یې ګڼ شمېر صنعتکارو ښځو ته د کار زمینه برابره شي او برسېره پر دې د ښځو لاسي صنایعو او نور تولیداتو او محصولاتو ته به بازار موندنه وشي. دا ګام موږ په نیک فال نیسو، ځکه ښځو ته امیدواري پیدا کیږي چې دوی د دولت له قوي ملاتړ څخه برخمن دي.
په داسې حال کې په کندوز کې د ښځو لپاره یو ستر سوداګریز مرکز جوړیږي چې له دې وړاندې ښځو په دغه ولایت کې د ښځینه سوداګریز مرکز نشتوالي له کبله خپلې اندېښنې ښودلې وې. لیتاکا د افغان تاجک په سرحدي سیمو کې د معیشت د ودې پروژه ده چې په کلیوالو سیمو کې د فقر د له منځه وړلو، د ښځو لاسي صنایعو ته د ودې ورکولو او د هغوی لپاره سیمه ییز مارکیټونه جوړوي، کرنې ته وده ورکوي او د سیمه ییزو محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د دې پروژې مالي لګښت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام او د جاپان د نړیوالو همکارو اداره ورکوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین وایي چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام له مخې په زندانونو کې هر بندي چې بلبندي ته یوه حرفه یا لیک لوست ورزده کړي د حبس په موده کې یو کال تخفیف راځي. دا پروګرام د کابل پلچرخي زندان پیل شوی او نورو زندانونو کې هم عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د کابل د سرخیپ له په زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ور زده کوي.
بل پازه که موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو، په هغه کې دولت هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د بارکو د دې مصرف کې راځي او شکر دی بس دغه نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پازه که کور ته واستو، بچانو ته واستو.
دلته د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده؟ اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لس کال تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د ده په خبره اوس د حلبی سازی د حرفه استاد ده.
دا غزي نشي خوش اسم له خیره بس ځوانې پاتم دغه کسنه مخ به اندسې کم دغه کسته دما ورکوم سل پیسه ده.
د کابل د سرخی پله په زندان کې د خیاطۍ، حلبی سازی، فلزکاری، کلچو پخولو، ترکاڼۍ، نل غزولو او د سواد د زده کړې څانګې فعال دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغو څانګو د اړتیا وړ مواد په خپله د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغو مهارتونو د عوایدو 30% حکومت او 80% زندانیانو ته ورکول کیږي. د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویان فرهاد بایانی آزادی رادیو ته وویل زندانونه مخکې له دې چې بندیان د دغو حرفو د زده کړو په څانګو کې شامل کړي، د بندي مهارت او سواد ارزوي.
اداره تنظیم امور زندان ها برنامه کاملا جدیده که
د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د محاسبو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دغه نوی پروګرام تنظیم کړی دی. هر بندي چې وکړای شي لږ تر لږ 15 بندیانو ته په دوو کلونو کې سواد او په یو کال کې کومه حرفه ورزده کړي د حفظ په موده کې به یې کموالی راځي.
ښاغلی بایانی بوبل، دغه پروګرام د کابل د سرخی پله له زندانه پیل شوی او په نورو زندانونو کې به هم پلی شي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې د مسؤلینو په خبره اوس د سرخی پله په زندان کې 6800 او د هیواد په ټولو زندانونو کې ټول 15000 کسان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا غواړي یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان د ښکته کولو پلان دا پلان له پخوانیو ماموریتونو سره ډېر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته ولیږي؟ د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه به 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګېږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موده پر نږدې کېدو ده شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2020 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالي کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یوه آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسئلې په ځانګړي ډول د سږکال په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو دې پلان ته میلیاردونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وایي که کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لومړۍ برخه یعنی 3.2 میلیارد ډالر تصویب کړي لا به هم په دې بریالی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملي کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنې ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرښې ته انسان ولیږي. له 1969 څخه تر 1972 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې کښته شوې وه. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوی طرحې په پام کې دي. ټاکل شوې ده چې دوه ستورمزلي چې یوه به یې ښځه وي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړۍ طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بله طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نومبر کې د ارتمز په نوم د سپوږمۍ بې سپرلیو سفینه روانه شي. په دوهمه هڅه کې به همدا سفینه دوه ستورمزلې د سپوږمۍ مدار ته ورسوي او په درېیمه هڅه کې به ارتمز سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا به له ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
شدر ترازی شن خالی بیا نسیا بنده دستولی کورسی از مگران نهیل منده دستولی
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نورو ځانګړنو په اړه نور معلومات د ژوند په شیبو کې ونیز خبرونه کې چې له بلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای په دوهمه نیمه کې درته خبرو او ریدل شي. خو اوس به تاسو ته پیغامونه راوخلو چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې مراسته ولیدې. خان محمد اسلامیار د هلمند لادنی ولسوالۍ څخه لیکلي افغان حکومت او طالبان باید اول اوربن وکړي، که اوربند وشي نو خبرې به ژری و نتیجه ورکړي. دین محمد احمدی لزابل لیکلي زما په نظر دا وړی بشړی نشي ځکه یوې خوا اشرف غنی د میرمنو د حقونو شعار توت ساتي، له بلې خوا طالبان نه ورته د هو ځواب وایي او نه هم ورته د یه. اسمت الله افغان بیا له هلمند ناوی ولسوالی څخه لیکلي جګړو زور اخیستی. نن ماښام هم ډیره سخته جګړه روانه وه. هدف تیر ماښام مو عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي مونږ خوشبینو طالبان او حکومت به سوله وکړي. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګلمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي له طالبانو او حکومت څخه هیله کوو چې نور د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا اوس تاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو د افغان بیسمت سوات له شمېرې له لارې راستولي وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به دا هم واورئ چې استرالیي څېړونکي وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د غوځ ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمیشي جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون کندهار ته د سفر په ترڅ کې وکړې. ویل طالبانو بریدونه زیات کړي، دې ته د نړیوالې ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف دا څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وکړې. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور خبرو اترو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون په آر کې لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای د تمویلوي او د دغو پروژو په بشپړېدو سره به نږدې 110 میګاواټه برېښنا تولید شي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي د طوفان هری رود او اباسین څپو لوبډلو ترمنځ. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دې اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل او لاسته د ډله ییزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامي جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 اویا ساعتونو کې له بلغاریا ووزي. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې سر شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. کوم غوښتي وي چې د یو نورو خبرونو تفصیل بیا هم وغولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام مخې لدی چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. یوه بله موضوع را اخلو. استرالی څېړونکو وایي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان شي. دوی دا سیستم پر څارویو ازمویلی او ژر یې پر یوه انسان ازمیښت کوي. اسمت سروان ته به غوږ شو.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مغزو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا داټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپله خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي، تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشري دی. بشري سپتاسته خراغراس وایو که په پیل کې راته